ساعت استودیو 8 صبح نشان میتا میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در زیات مننه کوم سرور صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. د ازادۍ مجلې 19 پروګرام مخکې لنډه خبری برخه لرو او په دې برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا چانس شته چې افغان حکومت او طالبان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی په مکرې خبر نوته. د هم د خبرونو سرلیکونه. د ناتو غړي د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د کوچني لوبغاړي احمد قریشي د خوشي کولو خبر ورکوي او متحدو ایالاتو د روسیې د دافې هوا توغندیو د پیرودلو د پلان په ځواب کې ترکیه ته د F-15 جنگی جت الوتکو ورکول ځنډولی دي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په واشنگټن کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو هم خبرې وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د ناټو د جوړېدو د 70مې کلیزې په مناسبت رابلل شوې. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ستولتنبرګ په وینا له روسیې سره د ناټو اړیکې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د ناټو رول او د تړون بودیجوي مسایل د غونډې د اجنډا مهمې برخې دي، خو هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې به د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې وشي. د افغانستان جګپړو امنیتي چارواکو پرون په کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش ډلې د ځپلو ژمنه وکړه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون د ولایتونو ته د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف تللي وو. ښاغلي سادات په کونړ کې د داعش ډلې د وسلوالو د تحرکاتو په اړه د خلکو اندېښنې داسې ځواب کړې:
موږ په دې اخر کې وینو چې دښمن مخصوصا داعش په ننګرهار کې ماته خوړل ده او په تیښته دي. دوی خپل ډېر کوشش کړی چې غواړي چې کونړ او نورستان ته رسي، خپل ځالې جوړې کړي. انشاءالله په نږدې خپل په قوتونو او د ولس په همکارۍ باندې دوی د منځه یوړو. دې ولایت
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ له تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې د طالبانو او داعش ډلې د وسلوالو ترمنځ د جګړو شاهده ده. په دې ترڅ کې لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بېځایه شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د یو کوچني لوبغاړي د خوشي کولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې احمد قریشي له اختطاف کوونکو څخه ژغورل شوی او خپل کور ته رسېدلی دی. ښاغلي سادات لیکلي چې انسان تښتونکي به بې ځوابه پاتې نه شي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې قریشي د بهزودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعې په عملیاتو کې د تښتونکو له منګولو آزاد شو. د راپورونو له مخې د اختطاف پیښې په ځانګړي ډول په پلازمینه کابل او د ننګرهار د جلال آباد په څیر په نورو لویو ښارونو کې خورا زیاتې شوې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت وایي د ترکیه د هغه اقدام په ځواب کې چې غواړي له روسیې څخه د دافع هوا توغندیو د پیرودلو پلان عملي کړي، د هیواد ته د F-15 جنگي جت الوتکو ورکول ځنډوي. د پنټاګون یوه ویان پرون د اپریل په لومړۍ نیټه وویل، که څه هم د دې مهمې مسلې په اړه له انقرې سره خبرې روانې دي، خو اوس مهال ترکیې ته د F-15 الوتکو ورکول ځنډول شوي. واشنګټن له څو میاشتو په دې خوا ترکیه ته په پرله پسې ډول خبرداری ورکاوه چې له روسیې څخه د اس 400 دافع هوا توغندیو پیرودل د دې الوتکو معامله زیانمنوي. خو انقری ویل چې له خپلې پرېکړې نه په شا کېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل هېواد یې د روسي توغندیو د پیرودلو معاملې ته ژمن دی او اوس مهال د هغو د سپارلو د نیټې په اړه خبرې روانې دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې ترکیه غواړي د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د اس 400 توغندیو 4 یونیټونه رانیسي. د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 96% شمیرل شویو رایو نتایج ښیي چې کومیډین سیاستوال ولادیمیر زیلینسکی په سلو کې د 1.2 رایو په اخیستو سره له نورو مخکې دی. د لومړیو معلوماتو له مخکې اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو په سلو کې 15.9 او پخوانی صدراعظم یولیا تیماشینکو په سلو کې 14.4 رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون رئیس سلیپا وبخې تاتیانا سلیپاچوک ویلی په سلو کې هیڅ یو کاندید په سلو کې 50 رایې نه دي ګټلې، نو ځکه دوه نوماندان چې تر نورو یې ډېرې رایې ګټلې دي د اپریل په 21مه د دوهم پړاو په سیالیو کې سره مخامخ کیږي. او ټاکل شوی چې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه به مخکې له دې چې د اپریل په 28مه د ولسمشرۍ د څلورمې دورې موده پوره شي له دندې ګوښه شي. دا خبره پرون دولتی رسنیو د ښاغلي بوتفلیقه د دفتر په حواله کړې ده. 20 کلن بوتفلیقه له نږدې یوې میاشتې راهیسې له پراخو اعتراضونو او پوځي فشارونو سر لاس ګرېوان و چې خپله 40 کلنه واکمني ختمه کړي. هغه تیره میاشت د 15مې دورې لپاره د بیا انتخابېدو پلان لغوه کړ او انتخابات یې وځنډول. له 2014 کال راهیسې نوموړی د مغزي ناروغۍ له کبله ډېر لږ د خلکو ترمنځ لیدل شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام پیلېږي چې د ادب او هنر د اړوندو بېلابېلو مسایلو په اړه به خبرې او بحثونه پکې واورئ. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي. خو ښاغلي خلیلزاد له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل چې ښه به وي که دا توافق له انتخاباتو مخکې وشي. په دې اړه جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالات تمه نه لري چې د میزان یا تل د شپږمې نیټې انتخابات هم وځنډیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې تمه لري تر راتلونکو انتخاباتو دمخه د افغانستان حکومت او د طالبانو استازي د سولې او توافق ته ورسیږي.
ما طرفدار ازی هستم که خوب است که موافقه بین طالب و افغانستان
دیوی زتر انتخاباتو دمخه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې او توافق ته د رسیدو طرفدار یم. هر پروګرام او تړون چې توافق قربان کیږي باید عملی سي. دې ته په پام کې انتخابات دوه ځله وځنډیدل. دا چانس ته چې طالبان او غیر طالبان تر ولسمشرۍ انتخاباتو دمخه د سولې موافقه ته ونه رسیږي، بنان باید انتخاباتو لپاره آمادگی ونیول سي.
طالب او غیر طالب پس آمادگی بر انتخابات هم گرفته شوه.
ټاکل شوی و د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات تر روان لمریز کال د چونګاش یا سرطان پر 9مه ترسره شوی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ټاکنې دوه ځله وځنډولې. اوس ټاکل شوی د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان یا تلې په شپږم ووسی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني خبريالانو ته ویلي چې له دې دوه میاشتنی فرصت څخه د رای پاڼو د تنظیم او د 13 اکتوبر د پارلماني انتخاباتو د ستونزو د ارزونې لپاره استفاده کوي. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره مستقیمي خبرې ترسره کړي. د ښاغلي خلیلزاد هدف هم هغه څه چې وایي د افغانستان چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره زمینه برابرول دي. نوموړي د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره پر څلورو موضوعاتو توافق وسي.
یکی خو مسئله تروریسم است که در اراضی که زیر کنترل طالب هاست.
لومړی د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه باید امریکا او هیڅ متحد هیواد پر ضد استفاده ونسي او طالبان باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دوهمه مسله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دی. دریم د افغانانو ترمنځ بحث دی چې پر یوې سیاسي تګلارې توافق وکړي، او څلورم دا چې باید یو دایمي او بشپړ اوربند ټینګ سي،
همچنان یک آتشبستی کلی و دایمي.
شغلی خلیلزاد سو هیوادونو ته د خپل دې وروستي سفر په لړ کې پرون دوشنبه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او نور لوړپوړو چارواکو سره په کابل کې ولیدل. ارګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ولسمشر غني او خلیلزاد د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې او په دې اړه به خبرې د دواړو لورو ترمنځ دوام وکړي. شغلی خلیلزاد هم پر ټویټر لیکلی چې له عبدالله عبدالله او صلاح الدین ربانی سره یې ګټورې خبرې درلودې او پر دې بحث کړی چې نړیواله ټولنه څه ډول کولی سي په سمه توګه د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د مارچ پر 14 واشنگټن ته د سفر پر مهال پر زلمی خلیلزاد تور ولګوه چې د افغانستان حکومت د سولې له خبرو څخه ګوښه کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د مشرانو جرګې یو ازل شوی انتصابي سناتور وایي اساسي قانون د هیواد د جمهوري ریاست لخوا نقص شوی دی. بختر امینزی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل شپږ میاشتې مخکې د جمهور رئیس په حکم د مشرانو جرګې د انتصابي غړي په توګه وټاکل شو، خو په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د یو بل حکم له مخې له دندې لرې شو.
د افغانستان د مشرانو جرګې عزل شوی انتصابي سناتور باختر امینزی د افغانستان پر خلکو، سیاسي ګوندونو او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په افغانستان کې د لوړپوړو چارواکو لخوا د قانون د ماتولو مخه ونیسي. ښاغلی امینزی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل شپږ میاشتې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم د مشرانو جرګې د انتصابي سناتور په توګه ګمارل شوی، خو په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د یو بل حکم له مخې له دندې لرې کړی شوی دی. د وبل په اساسي قانون کې د انتصابي سناتور د کار موده 15 کاله ده، او پرته له موجبه د یو سناتور عزل کول د اساسي قانون خلاف عمل ده.
دلته زما شخصي موضوع مطرح نه ده، هدف دا ده چې صریحا قانون اساسي نقص وای ده. د قانون اساسي نه به په ټول توان او قدرت دفاع کوو. دا به صرف زمونږ یو سالم غږ وي د افغانستان په دولت، په نړیواله ټولنه، د افغانستان په ولسونو، په مدني ټولنو، په سیاسي احزابو چې د قانون په وړاندې باید بې تفاوت نه اوسي.
د ولسمشر وغوښتل چې په خپل دغه اقدام له سره غور وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې یو سناتور څنګه په شپږو میاشتو کې له دندې لرې کیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مسؤلین وپوښتل، خو هغو وویل یا د موضوع په پارلماني چارو کې د دولت په وزارت پورې اړه لري. له یاد وزارت سره مو هم پرله پسې اړیکې ونیولې، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. عزل شوی انتصابی سناتور امینزی وویل یو انتصابی سناتور هغه مهال د جمهور رئیس په حکم له دندې لرې کیږي او ځای بل انتصابی سناتور نیسي چې وړ نه وي، دوامدار غیابت ولري او یا مړ شوی وي. د وویل د دندې لرې کېدو د اقدام څرنګوالی ورته روښانه نه ده. د حقوقي چارو پوه عبدالشکور دا درس وایي د انتصابي سناتور په ګمارلو کې یوازې د جمهور رئیس اراده موجوده وي، د دې له امله د انتصاب او عزل دواړو صلاحیت لري.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
سیاتل تایمز آنلاین ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني سفیر او پخواني قومندان جنرال کارل آیکنبری تازه خبرې مهمې بللې دي. په دې مقاله کې راغلي چې جنرال آیکنبری د امریکا متحده ایالاتو په سیاتل کې په کمزورو دولتونو کې د سخت دریځۍ سره مبارزې لپاره ستراتیژي وړاندې کړې. نوموړي له امریکا متحده ایالاتونو غوښتي چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره په یو ځای کار کولو سره د سخت دریځۍ په مخنیوي تمرکز زیات کړي. د مقاله په پیل کې ویل سوی چې آیکنبری په کمزورو ټولنو کې چې سختریزي پکښې ریشه کړې وي د یو حساب ورکوونکي دولت او د مدني ټولنې پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. هغه هیله ښودلې چې په دې هلو ځلو سره به د بنسټپالنې مخنیوی وسي. سټارس اینډ سټرایپس خپرونې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. په شمال کې د سرپل ولایت د ویان ذبی الله امانی له قوله ویل سوي چې په سوزمقله ولسوالۍ کې د یکشنبې په ماخوستن پر امنیتي پوستو په حملو کې 15 سرتیري ووژل سول. جګړې تر دوشنبې سهاره دوام وکړ او دوه سرتیري ټپیان سول.